درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونه. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته لدی چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړ چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی وو، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرسته او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندیشمنون کې شمیرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89 زره په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10 زره ماشومانو چې 9-15 سلنې نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویډا ولایت په السفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویان هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کیږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، شرح لاسته ولسم ټولګي و اولسم واسطه. نن ورځ موږ تاسو ته راځو د شمزیلرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندل. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوښتمې صفحې څخه تر یو سلو درې شمې صفحې پرې به دوام وکړي. رسو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبین څه معنا لري؟ دا چې د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوه د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي چې یو یې بیلکۍ دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلي هم دی چونګښې دی. همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زحیتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکۍ دي. او ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنې دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانه بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وایو چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کوم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپل د کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دې پوستکي خپل په ځان کې هیڅ خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سره ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نل یې له کلواکا سره نښتی دی، یعنی د آخري معقد د برخې سره نښتی دی. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مجوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دی زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دی پر ونې باندې مطلب کولای شي چې وخیږي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښې چې دی هغه خپل په ځان کې یو ډول غودې لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دی هغه څه کوي ترشح کوي. رازو د دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښ د ډلې څخه، معمولي چونګښه چې د هغه د زحیتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هګۍ چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چنګشي بهرنۍ جوړښت. وایي چنګشه چې ده هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخص غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني، او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کولو وړتیا هم لري، او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده، او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دی عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي، چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نه شي دا کوم حشرات چې دي ورباندې نه شي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده، مثال په نوم یو حلقوي جوړښت دی چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه اهم د دوی تنیې تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخاط تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګشي چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل، چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدوي. او شکل چې دی باندې چې د هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او راځو پښو ته، مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی، او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او چوپ وهلو لپاره ځانګړي شوي دي، او د ګوتو ترمنځ غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې د وایي چې د بالغ چنګوشو لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکۍ، کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوشتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګوشي چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والي خبرداری ورکوي، یعنی د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک د ستیپرې پوهېږي چې دا څه ده زهرجن ده. او د ارخ کرشه دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګوشو په وده کې له منځه ځي. د دغه کم چنګشي چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مصر راځي، هغې مصر چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغې اچي، او د لاروا مرحله هغوی الته تیری. او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګشي چې دی هغوی د پښو غټه ګوته چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکولی سي نیولی سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي د غم تنابونه لري چې دغه په واسطه د دوی غږ تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دي هغه پیژنو. خزندگان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي، چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي، چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه هم کوم حیوانات چې دي عموما د خپل د نسب په واسطه د چکی حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي، چې مثال سرمشکې، سمسارې، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځه تللي دي، یوازې پاتې شونه پاتې دي، سکلیټ یې پاتې دي، نور کروکوډیل چې دي هغه چې سوي دي له منځه تللي دي. ډایناسورس کروکوډیل خو چې دي هغه سمساري دي چې اوس هم موجود لري. چې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپېریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دوی ګډې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه خزندګان چې دي دوی خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایي دوی چې دي ټوله د وینې تړلي دوران لري او زړه یې درې جفونه لري، چې یوازې په دوی کې کروکوډایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه یې هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکښې وجود لري او هم ښځینه جنس پکښې وجود لري. او القا یې داخلي ده چې په دوی کې زیاتره چې دي هګۍ اچوي، مګر په دوی کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دې چې کله مثال کوچنی چې اوسي هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمېر یې دولس جوړې دی، چې د هغه په واسطه دي د کم حصي غړي چې دي هغه کار کوي. زه د دوی د خزندګانو د ډولونو څخه یو چې د سرمشکۍ ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې شکې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کېږي، خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ که پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي، یعنې هم پر دې باندې ښکار کېږي او هم نور چې کوي خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره وړتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول وړتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپېریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه یې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودې یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې که چیرې پرې کړل سي بېرته د سره خپله جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکوډایل دی. دوی چې دی موږ وایي دوی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري، چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کېږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې کې خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کېږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چې کېږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کېږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پوټک چې دی مثال دوی د خارجي صدماتو څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیاتې نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګوشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرح خلاصت ولسم چولکی او ولسم لوست نبرز لوست کی مجد تاسی اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست کی مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا هغه کی کم برخی چی و هم جول زدکرد نبرز لوست کی رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنزان پو کوچ پا اختصاصی دفاع کی کم اجزاوی شامل دی از مجد تاسی درس با دا چلور نوی مصفی سخاتر اتا نوی مصفی پری دوام مکره لومړی رازو اختصاصي دفاع چې ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې سي بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو لومړی دا هورمال دفاع ده هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړې دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي دا دفاع چې د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي انټي چې دی دا کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د غو څخه انټیجن تشخیص کول دي کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي د بی لمفوسایټونو چې کې پیژني بی حجرې د فعالیدو مثال فعالیدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي یعنی په دې کې چې کوم حجره په مرسته یا د ټي حجره په مرسته دغه د بی حجرې چې کې فعال کیږي او پلازما حجرې جوړوي ورپسې د انټي باډي تولید چي هغه هم سرته رسي یعنی دا کوم فعال شوی بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د سنگړو انټیجرونو سره تړل کیږي بل د هومورال دفاع بل دند چې هغه د انټیجن له منځه وړل دي یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کې بې ضرره کوي بیا دا میکروبونه چې کې له منځه وړلو لپاره نور دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي همدارنګه د هومورال دفاع چې د مجوایو ډیری ګټې لري لکه مثال وای د ویروسونو بکتریا او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کې لمنځه د دوی لپاره هم ګټور دي یعنی موږ دونه په لنډه وسر وایس چې هومورال دفاع چې د انټي باډي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټي باډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي حجروي دفاع چې د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي هومورال چې د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي دا دفاع چې د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولې وي همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې دا دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دی لکه سټیټوستیک کوم ټي حجرې چې دی د داسې دند سرته رسیدي د حجرې په مستقیم ډول د انټانی ول شوی حجرو سرطانی حجرو یا بهرنی حجرو لکه په ایمن شوی غړو حجرې دی او هیڅ شي کې ټول له منځه وړي همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغه وکولې چې دغه کوم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي شکل منځه یوسه همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي چې د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کم ټي حجرې چې دي د فعالیدو او تنظیمول لپاره کار کوي ورپسې د دوی بلدان چې د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي دوی چې د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حمله مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اساني او په ډیر چټک ډول سره کولای شي چې له منځه یوسي بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چ کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکرو بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه، یعنې کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړي ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړې معافیت کومن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دوی چې دی اوږدمهاله مافیت جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنې واکسینونه چې دي کېدای شي ځینې یې لنډ مهاله او ځینې یې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چکی هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ایز نه خصل سوي، چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چکی مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه څنګه چې مې وویل یو چې د میکروب برخه خصه کېږي، چې دی د جنټیکي مواد ځنه خصل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د مافیات سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د میسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دوی چې ډېر اساسي دندې سترسي، واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی، چې دا دغه هغه ډول مافیات دي چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي، یو انسان اوسي، شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چیشي کې د دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. دا فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځین ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چکیږي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دوی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شي دی. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نستولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیانې یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شي کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړېږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه چې زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالېدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو لکه د تیتانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکی کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی. دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغیو لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی د پاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، تیتانوس د دوی په وړاندې چې کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړېږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا تی حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د هومورال کم دفاع چې د هغه څه ډول دفاع ده. ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي. آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړې
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمنځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله هم د خوشحالي مسلمانانو هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او د شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راول خوشالین ته راولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وي او کچیرته د سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرحه کړي دغه به زړه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو اخپلو بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداک انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دا محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اكثر خارج خوشالين تزيد المنصب قصه كنوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه وعده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیانه باید وشي، د مړي او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیانه فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچي واده وو، نو ما ته یو چې تاسو څو خبرې وکړو د خلکو ته، ما چې مایک واخستو داسې پروګرام خسته کړو، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کړو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه جوایز مروړی و، انعامونه مروړی ماشومان او کچینان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ و، واخه ځنه خوشاله شو، ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ور سره غنه شي، سړی په شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د امپیچري چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سوداغه مسائل، دلته بلا بلی سندری هم دوته ځانګړي سوي دي، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، او واجب ده یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول ده ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټي راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلې، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو. دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي، او دا حتی کله کله بعض خلک سره خپوي په دې ودونو کې نوې یو صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خپوي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ تاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه چپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د چپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کیږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په کې چمبه وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروي دا نو لورکې ورته چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستر لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای له بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دا ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هدا نکاح وضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقص شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف فنجدا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثابه ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز و، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي، او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي، یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشاله شي، یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دبه موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشه، او د خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي، او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطأ و خیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي، هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا دومرا ناروا داسی خو ما کوا دومرا ناروا داسی خو ما کوا زخو پلم باشما زباش میرا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا تو داسی مکوا داسی خو ما کوا مخما اڑوا